یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې دا ځل د ولسي جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. کولم لای فریبا ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. پسر کې د څه مهم خبرونه سرچکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 6 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي او په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر غرمې د مخه د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ورسید. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره وګوري. په بیان کې راغلی چې ولسمشر به تر دې لیدنې وروسته د هند بنسټ له لوري په جوړ شوو مراسمو کې وینا هم وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوې ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وسو. کمار لیکلی چې د افغانستان او هند ستراتیژیک ملګرتیا تیا ورس تربلې د پیوړې کې دوه په حال کې ده. تم د افغان ولسمشر به د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وژغېږي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې 6 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د قلعه زال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له 2 لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 6 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې معلومه نه ده. بلخوا د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امر صفي الله محزون هم دغه بریدونه تایید کړي دي، خو د تلفاتو په اړه نه دی ویلي. تروسته طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. په پکتیکا کې د اوبو د یو سربند د جوړولو چارې پیل شوې چې کولای سي شاوخوا 10 زره هکتار ځمکې خړوب کړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیره ورځ د دغه پروژې پیل ډیر مهم وباله او وایي چې د پکتیکا نورو سیمو ته هم د اوبو چارې که تنظیم سي د ولایت په یو صادراتي سیمه بدل سي.
موږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، موږ د برمل نه نیولې همدغه سې راځه په ګومل او په سروبي او په ورګونه او همدغه سې تر ان تر وړ مو یوازې خاطر وو پورې موږ دشت لرو. یو یو دشت مو بیا داسې دشت دی چې سلګونه کیلومتر هم یو دشت لرو خو خړې پرتې دي. کوبور ته تنظیم شي، کتاب زرغونه شي او کتاب په صدراتي ولایت باندې واوړي.
د سربند په خواجه سرخیلو سیمو کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. دغه مالی مرسته د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. سموږ خلاصه د رادیو لري. په یمن کې تر 5 میلیونه ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې یاسف د چلډرن د خبرداري ورکړې دی. دغه موسوي چې 15.2 میلیونه ماشومان داسې مهال د قحطۍ یا لوږې له خطر سره مخامخ دي چې د خوړو بیې په لوړېدو دي او د عمده ساحلي ښار هدیده شاوخوا ته جګړې بیا پیل شوي دي. د سیف د چلډرن موسوي اجرائیه مشري هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا ماشومان لوړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ ول. د یمن شخړې له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه راپورته سوی چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دغه هېواد د پلازمینې سنا په ګډون ډېرې لویدیځې برخې لاندې کړې. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی وایي موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی ګرځوو. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این وویل چې کیم همداراز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمنځه وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. دا درېیم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شایي ژر دواړه دا وار د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او د روسیې ولسمشر وایي د دې هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د سوریې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ په مسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال ویل چې د هیواد د دې الوتکې نسکورېدل یو خواشینونکی تصادف و. تر دې دمخه د روسیې د دفاع وزارت ویلي و چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د روسیې یوه الوتکه چې د سوریې له لازقې څخه د ستنېدو په حال کې وه له راداره ورکه سوې وه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سطح مهم خبرونه یې واورول. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو جنجالونو په ترڅ کې د ولس جرګې لومړي مرستیال نن د ولسمشر دوهم مرستیال تورن کړ چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي.
تصمیم دولتي را یا تصمیمی که د مورد کمیسیون مستقل انتخابات د خانه شخصي آقای دانش گرفته بشه ای خیانت ملی حساب بشه.
د انتخاباتو په د وروستیو جنجالونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. د کونړ اوسیدونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي.
موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګول دي او غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو.
د برخ د څو ولسوالیو اوسیدونکي هم د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت ته اندېښمن دي او له حکومته غواړي چې پر ضد عملیات پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې له 5 میلیونو زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولس جرګې دوهم مرستیال همایون نن ادعا وکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون په اړه ډېرې پریکړې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په انکور کې کیږي. سرور دانش هم پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د دفترونو تړل د افغانانو له اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. هغه دا څرګندونې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د مرکزونو د تړل کېدو په غبرګون کې وکړې. د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په څو لویو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي وو. سرور دانش چې پرون په کابل کې د عاشورا په مناسبت یوې غونډه کې څرګندونې کولې ویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو په وړاندې د ګټو پر ضد دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې نن د دې جرګې د غونډې مشري کوله له دې مخکې هم په انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې او درغلۍ ادعاوې کړې وې. د یادونې وړ بولو چې همایون هم د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یو مهم غړی دی. په دې اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا شېبه د کابل له سټډیو راسره وصل دی. افغان صاحب، په ولسي جرګه کې نن د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لومړي مرستیال بیا څه ادعاوې وکړې؟ د حکومتي چارواکو یې څه انتخابونه وکړل؟
بله نوری صاحب، د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو سربېره وسته ولسي جرګې له لوري دغه انتخابات لپاره پراخو تورونو سره عمل دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون چې د چهارشنبې په ورځ یعنی نن یې د دغه جرګې مشري کوله، حکومت یې د انتخاباتو په مهندسي تورن کړل او وایي چې د انتخاباتو په اړه پریکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې سره کیږي.
یکی از تعهداتشان شفافیت در کمیسیون انتخابات بود. متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه، این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
دا چې اوس د انتخاباتو ته یو میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح د ثبت نام باطلول د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کیدل دي هم ټینګار کوي. له دې ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایونی هم غړیتوب لري، په یو خبري ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نشي کولای د ځواک له استعمال سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې چې پتر هغه به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې غوښتنې نوي منل سوي. خو له دې انتخابونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو تړل کېدل د هیواد د عمومي مصلحت خلاف کار وباله، او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونې تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له لوري، په البته د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري، په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بې اساسه وبلل.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح میکنند. معاون دوم جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
له تیرو 15 ورځو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستل سوي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو ولایتي دفترونه دروازې همداسې تړلې پاتې شي، نو په خبره به دوی به د انتخاباتو قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو شاته لیدلو په اړه تصمیم ونیسي. بلی نوري صاحب.
بلی رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې هم پاتې کیږو. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسي جرګې د اداري امپلاوي له لوري په انتخاباتو کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو د لاسوهنې تورونه د اندېښنې وړ دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې دا تورونه او روان کړکیچونه دوام پیدا کړي، د انتخاباتو په چمتووالي به ناوړه اغېز وکړي. د تلې د 28مې نېټې انتخاباتو لپاره هم پوره یوه میاشت پاتې ده. له ښاغلي رشید سره د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی مرکه کړې ده.
موږ په د ورستۍ کې د حکومت او د ځینې سیاستونو خصوصا د ائتلاف د وړ ترمنځ کوم چې رامنځته شوي دي، د اندېښنې وړ دي، او موږ په دې باندې په کراتو مراتو خپله اندېښنه او خپله ویره مطرح کړې ده چې له بده مرغه دغه سیاسي جنجالونه او د سیاسي کوم هغه طرفګنۍ چې د حکومت او د نورو سیاسیونو ترمنځ موجود دي، دا به د ټاکنو هغه اعتبار او سلامتیا ته جدي ګواښ ورګرځوي. ولسي جرګه پیلي چې که چېرته په دغسې مسایلو کې دوی کوم اسناد لري، مدارک لري چې هغه باید د نهادونو په اړه باندې تر پوښتنې او د څېړنې لاندې راوستل شي، نو دوی دې باید د شکایت کمیسیون سره خپل موضوعات په رسمي ډول باندې مطرح کړي، ناظر نهادونه په جریان کې واچوي تر څو هغه موضوعات ته په دقیقه توګه رسیدګي وشي. که چېرته دغه اتهامات او هغه ځینې تورونه د یو بل په ادرس باندې مطرح کیږي، نو دا نه یوازې چې دغه ټاکنې له ستونزو له خنډونو سره مخامخ کړي، بلکې دغه ملک د یو سیاسي بې ثباتۍ او بحران خواته هم کور سي سوق کړي. نو موږ ته داسې کوم مسایل نشته چې نه هم د ولسي جرګې غړو یا کاندیدانو چې کوم اسناد موږ مطرح کړي دي، او د موږ ناظرین هم داسې کوم شي څه ترلاسه کړي چې دغه ادعا پخلی وکړو.
ستاسې په نظر دوی د داسې تورونو په لګولو سره څه هدف لټوي؟
وګورئ، دغه د ګوندونو هغه کوم اطلاف جوړ شوی دی، خو هغوی درې موضوعات مطرح کړي دي چې په هغو باندې حکومت او د کمیسیون غوښتنه کړې ده چې هغه ته مثبت ځواب ورکړي. د بایومیټریک نمرکنه او کارونه د ټاکنو په ورځ همدغسې د سیستم بدلون او د نظارت لپاره دوی ته فرصت ورکول، دا درې عنوانونه دي. ولې موږ ته څه چې معلومیږي دغه داسې د حکومت او د دغه ګوندونو او دغه ائتلافونو ترمنځ خپل هغه سیاسي تربونی هم یو مسله ده. دا ګوندونه ویل لري چې کیدای شي حکومت خپله لس جوړ کړي او هغه خلک پارلمان ته راوړي او د دوی حقونه به تر پښو لاندې وړي. دا یو اندېښنه ده. بل دا ده چې په دې ګروپ کې ډېر ډول ډول خلک یو ځای شوي دي. ځینې د دواړو د حکومت دواړو خواوو شریکانو افغاني مختلفین او ملاتړي وو چې په تېر کمپاین کې هغه ته مرسته کړې. ولې په حکومت کې دوی ته پوره ونډه ونه کړل؟ هغوی هم ناراض دي او یو انتقام گیری کوي له دغه وضعیت نه. دوم د کزیسو د درې ځینې کسان دي چې هغوی هم په حکومت کې ځان پرته نه دي. هغوی هم خپل هغه عقدایي چلند لري. دریم کسان چې غواړي ځانونه مشهوره کړي په دغه پروسه کې او څلورم چې ډله ده چې هغوی واقعا د اصلاحاتو لپاره غوښتنې او هغه خپل استنیت لري. ولې په ټوله کې موږ دغه ټول سیاسي جنجال او کړکیچونه د حکومت او د سیاسي ترمنځ
دغه ننګونو ته په کتو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي؟
که چېرې دغه وضعیت او د کړکیچ د حکومت او د کمیسیون او همدارنګه د سیاسي ترمنځ دوام پیدا کړي، زموږ په اند نه یوازې داسې د ټاکنو نیټه تر پوښتنه لاندې راولي، بلکې زه په دې باور یم چې دا به نور هم په ملک کې سیاسي بې ثباتي تقویه کړي او حتی موږ ډار لرو چې بیا به د وس نو شي ټاکنې په آمادګۍ او چمتووالي باندې خپل بد اغېز او تاثیرات ولري.
د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید او اوس هم نجا صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي بیلابیلو برخو کې صادرات 22% زیات شوي دي. د دغه وزارت اداري او مالی معین اجمل حمید عبدالرحیم زی تیره ورځ ناوخته د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول د رامنځته کېدو په لټه کې دی. نوموړي وویل د صادراتو د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې د تیر کال په پرتله بهر ته د افغانستان د صادراتو د کچه د تیرو اتو میاشتو په پرتله 22% لوړوالی ښیي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چارواکو په وینا افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پیوړي کېدو لپاره کار کوي چې ورسره تمه ده د افغانستان د سوداګریزو توکو صادرات به نور هم زیات شي. پکتیکا کې یو شمیر بزګرانو ته روزنیز پروګرام جوړ شو. د پکتیکا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلکي کارکوونکو لخوا د دې ولایت په مرکز شرنه کې د بزګر سیمیز ښوونځي له لارې یو شمیر بزګرانو ته د نباتي ناروغیو او افتونو د کنټرول په موخه روزنیز پروګرام په لاره واچول شو. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 60 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او اوسم یو نړیواله موضوع راخلو. سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې په امن کې په میلیونونو ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. په دې جنگ ځپلي هیواد کې په زرګونو ملکان په تیر بیا ماشومان د حوثي یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په جګړه کې وژل شوي دي. په امن کې د ماشومانو د لوږې د خطر په اړه د سیف د چلډرن د خبرداري نور جزئیات به له عصمت سروان واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. په داسې حال کې چې د یمن د مهم بندري ښار هدیده د په شاوخوا کې د جګړې اور بیا تود شوی، 15 میلیونه او 2 لک یمنی ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرداري د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف دی چلډرن ورکړ. د سیف دی چلډرن اجرایي رئیس هیلی تورنینګ شمیت نن چهارشنبه وویل جګړې د یمن د ماشومانو د ټول نسل د وژنې خطر رامنځته کړی دی. هغوی له بمونو رانیولې تر لوږې او د کولارا په شان تر وقایه کیدونکو ناروغیو پورې لګڼو ګواښونه سره مخامخ دي.
د یمن د جګړې ترڅنګ د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هم نړیوال ډېره هڅه کوي. ولې د یمن وضعیت دومره خراب شو؟
د یمن کړکېچ په 2015 میلادي کال هغه مهال پراخ شو چې ایران د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د خاورې د لویدیځې برخې د نیولو لپاره د شیعه حوثي یاغیانو ملاتړ وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د دې لپاره مداخله وکړه چې د ولسمشر منصور هادي حکومت چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی بیرته واکمن کړي.
ویل کېږي چې د یمن په جګړه کې ډېر خلک وژل شوي او پر ماشومانو سربېره ډېر نور خلک له لوږې سره مخامخ دي. په دې اړه دقیق ارقام یا معلومات شته؟
د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو له راپورونو سره سم د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې ډېری یې ماشومان دي او شاوخوا 8,000,000 او 4,00,000 نور له لوږې سره مخامخ دي.
او اوس جګړه د یمن په کومو سیمو کې روانه ده؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ویلي چې دوی د هودیدې د بندر او ولایت د آزادولو لپاره پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. په هودیبا ولایت کې حکومت پلو ځواکونو او طبي سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبې له شپې را په دېخوا د هودیدې ښار د شاوخوا په جګړو کې 40 حوثیان وژل شوي دي. خو حوثیان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو قصدن د خوراکي موادو پر یوه ګودام برید کړی دی.
بله، اسمه سلام علیکم، تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتر اگر زوده افغانستان په اړه راپور نو ته د بلخ د څو ولسوالۍ اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له زیاتوالي سره د خپلو سیمو امنیت اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې پر ضد عملیات وکړي. د بلخ چاربولک، چمتال، دولت آباد، شولګر، شورتپه او کلدار ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ښودل شوي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي دي. نور حال به له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې واورو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او نورو تیرورستي ډلو د حضور لا زیاتوالی اندېښنه لري او په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په بلخ کې د چهاربولک، شولګرې، چمتال، دولت آباد او شورتپه ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالبانو او د دولت ضد نورو وسلوالو ډلو د نفوس لا زیاتوالی شکایت لري او غواړي چې سیمه کې امنیت تامین شي. دوی وایي چې د دولت ضد وسلوالو او طالبان یې په سیمو کې پر امنیتي پوستو حمله کوي او همدارس عام خلک هم د غوی لا ځورونې په امان کې نه دي. د یاد ولسوالیو څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
سره شر طالبان میای عملیات خوده میکنه، تویش از طلوع آفتاب میرن، سبب آزار اذیت مردم میشه.
سلیم هستم، باشنده ولسوالی چهاربولک. گاه ناگاه طالبا میبرن و بالای پست های پلیس و اربکی حمله میکنن.
پمدی حال که د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو فعالیت زیات شوی او په پام کې ده چې د بلواګرو د لمنځوړلو په خاطر ګډ پوځي عملیات ترسره شي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه‌شنبه په ورځ مزار شریف کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بلخ په نام ولسوالیو کې به د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو د محو په خاطر عملیات ترسره شي. هغه وویل سره لدې چې پولیس په بلخ کې د نظامی تجهیزاتو لکموالی سره مخ دي، خو دوی منظم او قوي پوځي عملیات پلان کړی دي. خاغلی وایس برمک وویل
در ولایت بلخ خصوصا در ولسوالی ترکات ایجاد شده، بتانیم با دوراندازی عملیات تصمیمی وضعیت پس دوباره بهتر بسازیم بهبود بشیم.
د کورنیو چار وزیر تیر ورځ په مزار شریف کې د پولیسو د یو سرو شلو تنو ځانګړو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې هم ګډون وکړ. ښاغلی برمک د سه شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په بلخ کې وویل چې د پولیسو د ځانګړو قوتونو شمیر دوه برابر زیات شوی او د یادو ځواکونو یوه قطعه په بلخ کې د امنیت د ساتلو په خاطر د ملي پولیسو ترڅنګ فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل، جوزجان، سمنګان او بغلان ولایتونو کې هم امنیتی چارواکی په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له زیاتوالي خبر ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
مخکمو د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په ترڅ کې نن د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هغه تورونه د غوتورونو په اړه واوریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال د انتخاباتو په چارو کې په لاس وبهنه تورن کړ. د کونړ اوسیدونکو بیا وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي که د امنیت لپاره جدي اقدامات وشي. یو شمېر د کونړ اوسیدونکو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره غږېدلی دی.
د کونړ وسیدون کې وای د ولسمشری په تیرو دریو ځلی او د ولسی جرګې په دوه ځلی ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړی دی او دا ځلی په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله ر دانګام د ولسوالۍ اوسیدون کې ما د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې کړه لګولې دي. غواړو چې په انتخابات کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
نوم می احمد دی د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکر لګولې دي او غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په تیرو څو ځله ټاکنو کې د امنیت خرابوالي لامل مالی او ځاني زیانونه ګاللي او دا ځل له حکومتي مسولینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیتونه سي څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپل نوماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د وټپور رساله وسیدین کایم. من را روان انتخاباتو کوم د حکومت نه وختنه ده چې دا زاینه په سټیشن کې دغه امنیتونه سي
دغه زاینه چې امنیت خراب امنیت ورته ونی سي او په هغه ورځ باندې زیات کوشش وکړو دا خلکو د مخه ونی سي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو لپاره امنیت نیولی وو او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدي همداسې د ولسی جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولې او چاته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منې کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره موږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولې دي چې بعضې نقاطو کې چې موږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره هم پلانونه شته هغه پلانونه به هم انشاءالله او رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکې میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیک سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیک کې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لاس ځینې اخیستی دي. نو اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو د فوټبال نور نه کېږي. دا وروره وایي چې دغه حالاته موږ دا وایي د روشن والات چې کچېرې وروره دا تاسو پر خپله غاړه واخلي هېچا ته هم پیسې ورنه کړي. وروره په خپله باندې تاسو وکړي. موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره د دې غندنه کوو. هر څوک چې وروره په دې کې مداخله کوي باید څارنوالۍ ته معرفي کوي. هغه خلک چې وروره پیسې خوړلي دي یا کوم په دې کې لاسونه کوي په دې موږ کلک مخالفت کوو. وروره د کندهار موږ ټول هم ولس خوابږي. دا به چې وروره دغه لیک شروع شي دغه ته ځنډ ورنه کړي. نور افغانستان د ازادي راډیو سمنانه چې د ما پیغام نشر کې او د کابل خغلور فړو چارواکو ته ورسي مننه.
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشر.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنمینه د ازادۍ راډیو درانو لاوت نه کابریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د تلیفون پریکه راغلی نه تنګیوال یم د وردګو څخه. یوه ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څه نه ځورېږي هغه د پایو دي ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. پلټفورډ چارواکو نه دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي نو مونږ به ډېر خوشحاله شو. مننه کوم له ازادۍ راډیو څخه په دې هیله چې زما پیام نشر کړی.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پرخي وکړ مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهر کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو له مخ کې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د پری بازار د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هند پلازمینې نوې ډیلي ته ورسید. ارګمنۍ په یو بیان کې ویل چې ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. تمه د افغان ولسمشر د نورو چارواکو سره هم د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا وغږیږي. د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې شپږتن افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د قلیزال یو امنیتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په مرکز اقتپی کې له څو لورو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یې شپږ افغان امنیتي سرتیري ووژل شول. سرچینه زیاتوي په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمېره یې نه ده ویلې. په یمن کې تر 5 میلیون ډیر ماشومان اوس د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومان د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د خبرداري ورکړې دي. د سیف د چلډرن مؤسسه اجرایوي مشري هیل تورنینګ سمید نن ویلي چې جګړې د یمن ټول ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي. د دې په وینا د ماشومان له وړاندې د بیلابیلو ګواښونو له بمونو نیولې تر لوږې، ناروغیو او نورو خطرونو سره مخامخ دي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په پیونګ یانګ کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ویل چې کیم همدارنګه ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن تړي او د څارنې اجازه به ورکوي. او د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې نن چهارشنبه په سالزبورګ کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. ویل کېږي اروپایي هیوادونو کې کډوالي او له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا وتل یا بریکزیت په دې غونډې د اجنډا د سر موضوع ګڼي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره د نشې موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوی کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز محکمو د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا شپارس کسان چې د نشه‌یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونې کې څلور دیش کسان چې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونې په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیش تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیش تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخنیوله ده. د تخار ولایت د نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادې رادیو ته ویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشي پر مهال نیولې او د قاچاق په توری یو تن هم نیولې دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالۍ کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل 15 کیلو او 20 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي. پرغندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشي پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامني او ګسري چې ناامني دروازه
مناسب ناامني او د غټول امن سیمو ته د ناامني او خپریدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
همدا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي. دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي. خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزمی نشه کوله دیره بد خویه با اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب دادا نسمی درد که بی مرده کرم. وی وی
تا پرده کت پریوزه.
وی 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 خزی دادا لاسم وی ونی سرک زره
دادا لاسی دا کت.
اوز دخپرونی نمونه بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونو د جل عمل سوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
مو کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به ښه وي. څومره چې د نشه یي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشه یي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشه یي موادو تولید ته لار هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالي سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنۍ خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل سول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قمندان لینس پونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه خو چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریح پارکونو کې د محتاجینو له موجودیت او نشه یي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو وخته څخه د محتاجینو تر شړلو وروسته په ښار کې محتاجین ډېر سوي چې اوس یې ډېری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسېږي او هلته نشه کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د محتاجینو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارنو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس اوباسي مجبوري چې یو درس ته یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای ته ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي. ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي، هلته باید آرام وکړي.
نام یې عتیق الله ده. د پوهنتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت موږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم موږ نه بس زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو موږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فار ته څوک درسو ته راځي او یا د ارامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
ډېر مشکلات پر کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چرس همونږ نشه کېږو دوی خپل خو نشه خو مونږ دومره زیات چرسونه وي او بل محصلین زیات همدا کار ته متوجه شوي دي زیات محصلین زه دلته چې ګورم هغوی هم د چرسو باندې روږدي شوي دي دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چې هلته د نورو خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
هغه خلک چې دیبوري پارک ته راځي ډیری د کابل پوهنتون محصلین دي. دوی وایي له پل سوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل ښاروالۍ د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه
موضوع اعتیاد یکی از مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل ښاروالۍ تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل ښاروالۍ اجرایه قوه نه لري خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پل سوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک وو چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0 9 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوی دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته شوی او بیا افغانستان ته راستانه شوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شلکلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کاری که پیش کار میکردم به تریاک میکشید.
لچا سره چی ما کار که به هغه تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی زموک پا کور تکی بیت کول. کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده برا آغا کر چی راش یو دو تریاک کش کرا ستریا به دی وره کشی. هغه محل زن نپوهیدم چی ما به پا دی بدبختی اخته کبی
که زندگی را نبود مشه نمیفهمید که ما بزیر از من دازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته پروزی ګټلو پسې لګلی وو خو دوی ناخبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي.
یو پینځه ویش کاله او بل یې څوارلس کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا شپږ کاله کېږي چې پر نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې پر نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلل. ډاکټر راته وویل چې دوی پر نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته راړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینی هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشئ وکړي. داسې ادعا شته. موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعا
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي سره له دې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپله مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته راړوي.
یوسف ځدرانو چې له ایران څخه د راستنه سوو محتاجینو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې پنځه کاله یې تاریخ څکولي وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د پنځو اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه و چې له همدې ځایه ورورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د پنځو کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو پنځو ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضي یمه. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله. ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو په خپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشئی موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وایي د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوسپارل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. کمتعدې میرمنې د دلاویز خوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کیږدي، نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زارو کاروان خبرونه ورستي برخې سره ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا سوه، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د اکرام پلاره بیا پازاب شوی؟
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو بلی درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدا یو میاشت کېږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو سات آرامې بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری را کوي.
وسړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي، او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دا لاس مې ونی سره ځره.
ته د لاس سره ک دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته ک چې د نس ټپ دی وګوره.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاصه شوې ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
اوه،
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې محتاط کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف یې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې ارامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه، عادی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پیشکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.